द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو برا ریډیو دی نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او څرټګي. امریکا وایي تیره اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخهګرۍ برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترخهګرۍ پر ضد جنگ کې اوږه پوږه ولاړ وي. په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلماني غړي وایي حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه مشاورت نه دی کړی. نه یې خبر کړي او ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیارې کړي شوي. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګري ملک امریکا لخوا د خبرداري باوجود خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې د روس نه میزایلي نظام به بیا کوي. قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا ویلي تیره اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخهګرۍ برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترخهګرۍ پر ضد جنگ کې اوږه پوږه ولاړوي. دا خبره د امریکا خارجه وزارت ویان رابرټ فلادینو د نهې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته کړې. هند ویلی دی چې پاکستان به د نړیوالې ټولنې د تیر باسلو څخه لاس اخلي او په هندي کشمیر کې د ترخهګر برید ذمهوارو پر ضد به ګامونه اخلي. دا په داسې حال چې پاکستان ویلی که هند لخوا کومه حمله وشو نو سمدستي به یې ځواب کوي. د دواړو اټومي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی تیره هفته په هندي کشمیر کې د ترخهګر برید وروسته سوا شوې. کوم برید کې چې د هند تر څلوېښتو زیات پوځیان وژل شوي وو. د هند خارجه وزارت ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپله وینا کې د جیش محمد ترخهګر ډلې هیڅ کوم ذکر ونه کړ. کومې ډلې چې د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې. د خارجه وزارت نه جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې دا ټولو ته اوس ښه معلوم ده چې دغه ډلې او د دې مشران یا مشر مسعود اظهر په پاکستان کې دی. دوی وایي پوره شواهد دي د دغه ډلې پر ضد د ګام پورته کولو لپاره. دوی وایي چې دغه پوره شواهد دي د دغه ډلې پر ضد د ګام پورته کولو لپاره. دا بیان پس د هغې راغلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویلي که د دغه برید په اړه که هند ورسره شواهد شریک کړي نو پر ضد به یې پاکستان ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم هند ته خبرداری هم د کوم پوځي حملې په اړه باندې ورکړې. په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلماني غړي وایي چې حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه باندې مشاورت نه دی کړی. نه یې خبر کړي او ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیارې کړې شوې دي. د نهې په ورځ د وایس اف امریکا ډیوه راډیو سره خبرو په وخت خیبر ضلع نه د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي وویل تېره ورځ یې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي منصوبو په اړه د مشاورتي غونډې نه ځکه بایکاټ کړی چې په دغه منصوبو کې ورسره سلا نه مشوره نه وه شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP په تکنیکی حکومت UNDP په تکنیکی مرسته یې د قبایلي ضلعو لپاره د لسو کالو ترقیاتي منصوبې تیارې کړې دي چې د لګښت اندازه یې ۱۲۲۰ ارب روپۍ لګول شوې. اقبال افریدي وویل چې انتظامی افسران یې په لاره کې خنډانه چوي او دغه افسران ورته په غونډو کې یو ځل بیا د روایتي جرګو د لارې د ترقیاتي فنډونو لګولو خبرې کوي. د زیاته کړه چې د جرګو او حکومتي ملکانانو د لارې د ترقیاتي منصوبو سرته رسولو خبرې زړې شوې دي. قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده او باید هر یو کار د آئین او قانون په لار سرته ورسول شي. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ډیوه رډیو ته وویل چې د مشاورت خبره خو ډیره لرې ده چې دوی خو د دې نه هم نه دي خبر کړی شوي چې حکومت څه قسمه ترقیاتي منصوبې تیاری کړي دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګري ملک امریکا لخوا د خبرداري باوجود خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې د روس څخه به میزایلي نظام بیا کوي. د واشنگټن او انقره ترمنځ تاوتریخوالی سوا شوې خو بلخوا روس سږني کال ترکی ته د میزایلو لیږلو ته نږدې شوی دی. هغلی اردوان په واشنگټن تور پورې کړ چې د روس S-400 میزایل نظام پر سر یې ستونزه سوا کړې ده. د ترکی صدر ویلي دغه میزایل په ډیره کمه باید د ملک د دفاع لپاره زیات ضروری دی. واشنگټن ورته د S-400 په بدل پیټریاټ میزایل ورکوي خو ترکی سره د دغه میزایل ټکنالوژي او بیا باندې جوړجاړی نه کیږي. د امریکا نایب صدر مایک فینس خبرداری ورکړه چې موږ په داسې حال کې یو اړخ ته نشو ودرېدی چې د ناټو غړی ملک به زموږ د مخالفینو نه سودا کوي. د زیاته کړه چې موږ د خپل غربي ملکونو دفاع نشو کولای که چرته زموږ ملګری ملک په ختیځ ملکونو باندې خپل انحصار کوي. او بلخوا د امریکایي کانګرس څخه جاری شوی یو راپور کې ویل شوی چې د امریکا وایټ هاوس اعلی چارواکي د امنیتي چارواکو لخوا د خبرداري به وجود غواړي سعودي عرب لپاره د اربونو ډالرو جوهري ریاکټر جوړ کړي او ورسره اټومي ټیکنالوژي هم شریکه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی یو په نیم ساعته خبري خبرونه کې لومړی زو د پاکستان او د هند شخړې په لوتہ امریکا وایي چې 13 اونۍ د هند واک لاندې کشمیر کې شوې د ترخګر برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې وګپو ودرېږي. په دې حق لاندې تفصیل تاسو زموږ همکار عدنان رشید په خپل راپور کې وړاندې کوي.
امریکا وایي 13 اونۍ هندي کشمیر کې شوی د ترهګرۍ برید نه صرف غندنه کوي بلکې د هند حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اوګه په اوګه ولاړ وي. دا خبره د امریکا خارجه وزارت ویان رابرټ پالادینو د نهې یا سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته کړی.
د پرپټریټر اف دټ هینس اکټ کلیمډ الیجنس ټو دی یونایټډ نیشنز ډیزګنیټډ پاکستان بیسډ ټیررست ګروپ جایش ال محمد.
دغه برید کې ککړ کسان په پاکستان کې موجود تنظیم جیش المحمد سره تړون لري کوم چې ملګرو ملتونو لخوا یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. نوموړي زیاته کړله موږ په ټول هیوادونو باندې غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د قرارداد پر رڼا کې د دوی پر ضد ګام پورته کړي.
وی ارج پاکستان ټو فولی کوآپریټ وذ دی انویسټیګیشن انټو دی اٹاک.
نوموړي په پاکستان غږ وکړو چې په پلټنو کې مرستې وکړي او زموږ کسانو ته دي سزا ورکړل شي. د دواړه اټمی هوادونو ترمنځ تاوتریخواله 13 اونۍ هغه وخت زیات شو کله چې د هند په ولقا کشمیر پلوامه ضلع کې د هندي ځواکونو په یو کاروان باندې ځانمرګي برید وشو. دغه برید کې د سلویخ نه زیات هندي سرتیری وجل شوي وو. هندوستان د دغه برید تور په پاکستان لګوي. هندوستان خارجه وزارت ویلی وو پاکستان دی نړیوال ټولنه نه گمراه کوي او د هغه خلکو پر ضد دی کوټلی ګامونه پورته کړی چا چې 13 اونۍ د هندوستان د واک لاندې کشمیر کې خونړی برید ترسره کړی دی. خو د نهې یا سه شنبې په ورځ وزیر اعظم عمران خان یو ویډیو پیغام کې ویلي که پلوامه برید په بهانه د پاکستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړل نو دوی ورته سخت جواب وایي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا.
وی وی دا هر قسمه برید با پاکستان جواب ورکوي. موږ صوبات واړو کهین ثبوت راکړو نو کاروای وکړو او کچره څوک ته پاکستان زمکه د بلچا پر ضد استعمالوي نو پاکستان سره دښمنی کوي.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وزیر اعظم عمران خان ته په جواب کې ویلي د پلوامه د برید ذمہواری جیش محمد ډلې منلي او وای دا ډله او مشر یې مسعود اظهر په پاکستان کې دی. همدا ثبوت کافی دی چې پاکستان یې باید پر ضد ګامونه واخلي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې هندوستان پاکستان ته د ممبئی او د پټانکوټ د بریدونو شواهد هم وړاندې کړي وو خو پاکستان په دې اړه هیڅ پلټنې ونه کړې. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي عمران خان د نوي پاکستان جوړولو دعوه کوي خو د حکومت ځینې وزیران په ښکاره د ترهګر ډلو سره ناستې کوي چې په هغوی کې یو حافظ سعید هم دی چې ملګرو ملتونو ور باندې بندیزونه لګولې دي. وزیر اعظم عمران خان دا وکړي چې د هندوستان حکومت ځکه په پاکستان د برید تور پورې کړی چې غواړي په راتلونکي عام انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د هندوستان بهرنیو چارو وزارت دا دعوا په کلکه رد کړي او دا خبره د حقیقت نه لرې بللې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو حکومت یې د هندوستان سره جنگ نه بلکې صلح غواړي. عمران خان وای جنگ شروع کول آسان کار دے خو ختمول یې ګران دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
په تیر زیارت د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان په یو فوزي قافله شوې خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوزیانو د وجلې کېدو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ حالات ډیر زیات توجن شوي دي. په دې موضوع د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې کشمیر کې د خونړۍ حملې وروسته هندوستان سره د پاکستان خلاف د سکولو سلاري دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د هندوستان عامو انتخابونو کې یو څو میاشتې پاتې دي، خو د کشمیر د خونړۍ پیښې وروسته د وزیر اعظم نریندر مودي مرستیالانو په ده باندې پاکستان له د سزا ورکولو دپاره سخت فشار راوړلی دی. هندوستان د زیارت دوره دی د خونړۍ حملې تور په پاکستان لګولی دی، ځکه چې په قول د هندوستان پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو په شا ولاړ دی، خو پاکستان دې نه انکاري دی. الجزیره لیکي چې د پاکستان خلاف د هندوستان لومبې رد عمل دا دی چې پاکستان له تجارتي مت کې د ټولو نه د خوخ مل ورکړې حیثیت واپس اخیسته دی. دینه علاوه د پاکستان سفارتي لحاظ سره د یوازې کولو یو زبردست مهم هم شروع کړی دی. هندوستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې په دې خونړۍ ترهګر حمله کې د پاکستان د نیخ په نیغه لاس لرلو ورسره ښه واضحه او پاخه ثبوتونه شته دی. لکه څنګه چې خبرونو کې ویلې شوې دي، پاکستان کې دفتر لرونکي جنگي ګوند جیش محمد د دې حملې ذمہواری قبوله کړې ده. په دې سبب هندوستان د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د اهمو ملکونو سفیرانو ته د دې پیښې ټول احوال تیر کړي دي. په دوی کې د چین سفیر هم وو. یاد دي وي چې چین په تیرو وختونو کې د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو د ملګرو ملتونو تجویز منظورېدو ته نو پرېښودی. خو بلخوا د پاکستان د خارجه چارو زنانه سکرتری تهمینا جنجوا دا ټول تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې هندوستان دا ټول چلبازه کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزونه د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو د پاره کوي. الجزیره خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې د هندوستان د تجزیه نگارانو مطابق د هندوستان سیاسي پارټۍ د خلکو ردعمل ته د نږدې نه په ځیر دي. په هندوستان کې جاري خورو ورو مظاهرو کې د وړاندې نه نارې پورته کیږي چې پاکستان باندې حمله لازمه ده. په ټلویزیون چینلونو کیدونکو مباحثو کې برخه اخیستونکي هم د بدل اخیستو خبرې کوي. په نوې ډیلی کې د جواهر لال یونیورسټۍ د بین الاقوامي مطالعو پروفیسر امیتاب ماټو وایي چې حالات ډیر زیات خوړند شوي دي. الجزیره د کشمیر په واقعا د امریکې د ردعمل په حقله د خپلې ویب پاڼې په رپورټ کې لیکلي دي چې امریکې په خپل یو بیان کې پاکستان باندې د ګوتې اېښودو په موقع د کشمیر د حملې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دې حملې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هندوستان سره د ادریدو د امریکې اراده نور زیاته مضبوطه کړې ده. د الجزیره نیوز چینل په ویب پاڼه د خورشوي رپورټ په اخر کې لیکلې شوې دي چې کشمیر په کال 1947 کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو نه راپدې خو د دواړو ملکونو ترمنځ د تربګنۍ لوی سبب را روان دی. یقینا چې کشمیر د هندوستان د پالیسی سازانو لپاره یو لوی مسله ده.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره نیخ پرونو ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی او ستاسې پام راګرځوو. د بل افور په لوته په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو پارلماني غړي وایي چې حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه باندې کوم سلا مشوره نه ده کړې او نه یې خبر کړی دی چې دغه ټولې منصوبې به په څه ډول کیږي. دی وایي چې ټولې منصوبې د پوځ او سیول افسرانو په خوښه تیاری کړې شوي. نور تفصیل په دغه تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو د پارلمان غړي وایي حکومت ورسره د ترقیاتي منصوبو په اړه نه مشورت کړي، نه خبر کړي دي او ټولې منصوبې د فوج او سویل افسرانو په خوښه تیاری کړي. د نهې یا سېشنبې په ورځ د وایس اف امریکا دی وسره د خبرو په وخت د خیبر ضلع سره د تحریک انصاف ګوند د کمی اسمبلی غړي اقبال افریدی وویل چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي منصوبو په اړه مشورتي غونډه ځکه بایکاټ وکړو چې په دغه منصوبو کې ورسره مشاورت نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNIDP په ټکنیکي کې مرسته ده. دا قبایلی ضلعو لپاره د لسو کالو ترقیاتي منصوبې تیارې کړې دي چې لګښت اندازه یې نږدې 228 بلیونه روپۍ ده. اقبال افریدی وویل چې انتظامی افسران یې په لاره کې خنډان اچوي او دغه افسران ورته په غونډه کې یو ځل بیا د روایتي جرګو د لارې د ترقیاتي فنډونو لګولې خبرې کوي. اقبال افریدی وایي چې د جرګو او حکومتي مالکانو د لارې د ترقیاتي منصوبو سرته رسولو خبرې زړې سوې دي. قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده او باید هر یو کار د آئین او د قانون په لار سرته ورسیږي. د جنوبی وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د ډیوا ریډیو په هلو وی او ای پروګرام کې خپل بحث په وخت وویل چې د مشاورت خبره خو ډیره لري ده. دوی خو د دوی سره هم نه دي خبر چې حکومت څه قسمه ترقیاتي منصوبې تیار کړي دي. علي وزیر زیاتوي چې د او د شمالي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی غړی محسن داوړ په هلکو کې انتظامی چارواکو ته ویل سوي دي چې په دغه سیمه کې به ترقیاتي کارونه د فوج په خوښه کیږي. علي وزیر وویل چې اوس د 2.5 بلیونه زیات روپو منصوبه ټولې د فوج او سیول بیوروکراسي په خوښه تیارې کړل سوي دي. د وویل چې په دې کې منتخب سوي د پارلمان غړي په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي. د باجوړ صدر کمی اسمبلی پخواني غړي شابودین خان سلزی وویل چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره د تحریک دی لپاره چلولی وو چې د دغه سیمو ولس د افسرشاهي د ظالمانه نظام سره راوباسي. شابودین خان وویل چې څوک په هم دې ته نه پرېږدي چې د قبایلی ضلعو د منتخب او سیاسي مشرانو د خوشي بغیر د پرمختیا د کارونو پیسې په یو او بل لاره هضم کړي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپل ناټو ملګری ملک امریکا لخوا د خبرداري باوجود خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې د روس نه به میزایلی نظام بیا کوي. د واشنگتن او انقره ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی خو بلخوا روس سګنی کال ترکی ته د میزایلو لیګلو عمل ته هم نږدې شوی دی. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا لخوا د تازه خبرداري باوجود د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان یو وار بیا خپل هغه ژمنې تکرار کړي چې د روس څخه د میزایل نظام به په بیا اخلي. د ماسکو لخوا د دغه نظام په دې کال کې ترکی ته د ډیلیور کولو نیټې سره د انکارا او واشنگتن ترمنځ د یوې انخت امکانات سیوا شوي. صدر اردوغان په واشنگتن تور پورې کړي چې د روس S-400 یا S-400 میزایلي نظام اغستلو سره واشنگتن مسلې سیوا کوي. د ترکی صدر وایي چې دغه نظام یې د هیواد د دفاعي ضرورتونو لپاره ډیر ارزان حل دی. تیر ورځ نوموړي صدر خپل مرستیالانو ته ویلي چې د روس څخه د S-400 د میزایلو نظام اغستل د دې مقصد لپاره دی خو اوس واشنگتن مونږ دغه نه منه کوي او راته وایي چې ما اخلي. نوموړي زیاته کړې واشنگتن مونږ ته د دې د ګډ پیداوار موکا او مالی مرسته نه راکوي. د S-400 نومي میزایلي نظام په بدل کې واشنگتن انکارا ته د خپل پیټریاټ نومي میزایلي نظام وړاندیز کړو خو د دغه دبي او ټیکنالوژي شریکولو پر سر خبرې دا مهال په ځای ولاړې دي. ترکی د ناټو غړی هیواد دی او د تیر اتوار پر ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس ویلیو په داسې حال کې چې د ناټو ملګری هیوادونه د دوی د مخالفینو څخه وسلې اخلي مونږ بیا باوري نشو پاتې کېدلی. نوموړي مرستیال صدر د دې خبرې سره انکارا ته یو رقم خبرداري ورکول وو. هغه پینس ویلیو که چېرې زموږ اتحادیان خپل انحصار په ختیځ هیوادونو باندې سیوا کړي نو مونږ به بیا د غربي هیوادونو دفاع نشو یقیني کولی. په داسې حال چې اوس د S-400 یا S-400 میزایل نظام د ډیلیوري نیټه هم غځول شوې. د ناټو غړي هیوادونو سره د دې مسلې د حل لپاره ډیر کم وخت پاتې دی. د یاد نظام جوړونکي کپنه CEO یا مشر سرګیب کیمازوف ویلي چې دوی یو معاهده یا کنټریکټ لاسلیک کړي او د دې کال د اخیری پورې بعد دغه میزایل نظام ډیلیوري وکړي. د ترکی حکومت پلوه خوریت دیلی نیوز کالم نگار لیکي چې ترکی د امریکا سره د پیټریټ میزایلو موضوع بند کړي او اوس د S-400 په پروسه باندې کار کوي. نوموړی وایي چې د دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او سیاسي اړیکو مهمې نتیجې کېدی شي خو په استنبول کې موجود یو بل څېړنکار خبرداري کړي چې کېدی شي د دې ډېری خرابې نتیجې وي چې پکې د سخت بندیزونو امکانات هم شته. یاد وي چې تیر کال د واشنگتن سره د تاوتریخوالي پر سر د ترکی اقتصاد لا اوس هم زیل نه دی راغلی. تیر کال د ترکی کرنسي هغه مهال ډېر لاندې باندې تللې وه کله چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او انکارا باندې بندیزونه ولګول. امریکا دغه بندیزونه پس له هغې لګولي کله چې ترکی د نیولې شوې د امریکا مذهبي کس یا پادری د خوشي کولو څخه انکار وکړو. که څه هم دغه بندیزونه د یو څو اونو لپاره وو، خو د ترکی اقتصاد اوس هم د خسارې سره مخ دی. هم د اتوار پر ورځ د ترکی حریت اخبار سره د خبرو په مهال د روس صدارتي ویان دیمیتری پاسکوف ویلی وو چې امریکا هر وخت د بندیزونو خبره ځکه کوي چې هر څوک د هغوی جوړ سامان نه واخلي. نو دغه وجه ده چې دغه فشار دا مهال په ترکی هم اچول شوی دی.
یمن کې یاغي هوتسی او حکومت پلا او وسلوال په دې صلاح شوی چې د ځینې برخو څخه خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال چې ملګری ملتونه وایي د غلطه کې ځای خلکو ته د خوراکي اشیاو سخت ضرورت دی. د وسف امریکا راپور په زموږ همکار اربا محمود علي تاسو وړاندې کوي.
د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو مشر مارک لوک د امنیتي شورا یوې غونډې ته ویلي دي چې حالات ډیر خراب دي او د بده مرغه مرستندویه ادارو سره پیسې هم په تیزی سره کمیږي. د ویل چې د مرستو حل زلو کې لا د نورو راپېخو غټو ستونزو کې دا وخت تر ټولو لوی ستونزه د پیسو ختمې دلو ده او دوی سره د مارچ د میاشتې د اخیره پورې به ټول د مرستو سامان ختم شي، یعنی دوی په اوسنی وسایلو کې د شپږو هفتو پورې کار کولی شي. دا وخت په یمن کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د نړۍ د ټولو نه غټ د ژغورنې کار روان دی او د مرستو په دې حل زلو کې د 2500 نه زیاتې مرستندوی ادارې برخه اخلي. د خوراک نړیواله اداره یا ورلد فوډ پروګرام دا وخت هر میاشت 1 کروڑ یمنیانو ته خوراک ورکوي او هلې ځلې کوي چې دوی خوشا 1 کروڑ 40 لک یمنیانو ته خوراک برابر کړي، خو په دومره زیات شمار کې خلکو ته د خوراک ورکولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې په کار وي. لوکوک ویلي دي چې د کال 2019 لپاره دوی ته د 2.2 بلیون ډالر امداد په کار دی، ځکه چې دوی د یو داسې ملک لپاره دا امداد غواړي د کوم ملک چې شاوخوا 80% آبادی یعنی په سلو کې 80 کسان د مرستو او تحفظ ته ضرورت لري. لوکوک وویل چې د مناسب وسایلو د نشتوالي له وجې به د مرستو هلې ځلې په داسې وخت کې وتړلی شي چې لا د نور کلنه زیاتو خلکو ته د مرستو ضرورت وي. دې زیاتوي چې د بشري مرستو ادارې اراده لري چې په کال 2019 کې د یمن 1.9 کروڑ خلکو سره مرستې وکړل شي. دا د ملک د نیمایي آبادۍ برابر خلک دي. لوکوک د نړۍ د ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي سه شنبه یا نهه په ورځ په جنیوا کې د سویډن او سویټزرلند لخوا د مرستو د ژمنو غونډه کې په کلاو مټ مرستې وکړي. دوی وايي په شریکه یو بل سره په همکارۍ دوی کولی شي چې د یمن د لکونو انسانانو ژوند بچ کړي او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې دوی وسایل ولري. د ژغورنې د مرستو ترڅنګ په سیاسي برخه کې هم هلې ځلې کیږي او په جګړه کې ښکیل ډلې د دسمبر په میاشت کې شوې لوزنامې په رڼا کې د دریو اهمو بندر ښارونو یا سی پورټس سیټیز نه لرې خپل پوزونه پر ځای کوي. د عمان نه د ویډیو لینک د لارې د شورا غونډې ته د یمن لپاره ځانګړی استازي مارټن ګریفت ویلي دي چې په لومبي پړاو کې فریقیان صلاح شوي دي چې دوی به د سلیف او راس ایسا بندر نه خپل ځواکونه نورو علاقو ته وباسي او په دویم پړاو کې به بیا د هدی د بندر او د بشري مرستو لپاره د ښار د اهمو برخو نه پوزونه وستل کیږي. ګریف ویلي دي چې په یو ورځ نیمه کې به لومبي ګامونه پورته کېدل شروع شي. دو ویل که داسې وشي نو دوی ته به د بحیر احمر میلونو ته لاره میلاو شي، چرته چې په ګودامونو کې د خوراک نړیوال ادارې شاوخوا 1500 میټریک ټن غنم جمع کړي دي یا ستور کړي دي. دا غنم تر د یوې میاشتې پورې د 40 لک خلکو د خوراک لپاره کافی دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د نومبر په میاشت کې هغه علاقې قبضه کړي دي کوم ځای کې چې دا ګودامونه دي، خو دې ته په لاره باندې د حوثي یاغیانو قبضه ده او دوی ملګرو ملتونو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ګودامونو ته ورشي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي دي چې ډیر زر به دغه غنم هم سخا شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
شام کې په میدان جنگ کې نیول شوی د اروپا او د برتانیې هغه کسان چې د داعش وسلواله ډلې لپاره یې کار کاوه، اروپایي ملکونه اوس په دغې باندې بحث کوي چې دغه کسان واپس خپلو ملکونو ته یا خپلو سیمو ته خپلو کورونو ته خوشې کړی شي او کنه. په دغې حق لنو تفصیل زمونږ د ډیوه رادیو همکار برکوال میاخیل صاحب وړاندې کوي.
په برتانیا کې زیږیدلې سومیه وکیل لا 18 کلنه وه چې په پټه شام ته روانه سوه. هغه د بلغاریا او ترکیې له لارې په شام کې له داعش ډلې سره ملګرې سوه. هغه اوس له داعش آزاده سوې ده خو لا هم په شام کې ده. کورنۍ وایي برطانوي چارواکي باید هغه زر تر زره د نورو ځوانانو برطانویانو غوندې چې له داعش سره ملګري سوي وو هېواد ته ستنه کړي. د میرمن سومیې او له داعش سره د نورو پاتې سویو ځوانانو کورنۍ وایي اولادونه یې د داعش ډلې ګمارونکو تیر ایستلي وو، ځکه چې وایي دوی لا ډېر تنکي ځوانان وو او په دې نه پوهېدل چې ولې په شام کې له داعش سره یو ځای سول. له داعش ډلې سره د پاتې سویو بهرنیو ځوانانو خصوصا د ښځو موضوع چې د سومیې غوندې په کم عمرۍ کې د کورنۍ له اجازې پرته داعش ته ورغله، په برتانیا او نورو یورپي هیوادونو کې اخلاقي، سیاسي او قانوني بحث راپارولی چې آیا دوی بیرته له شام خپلو اصلي هیوادونو ته ولېږل سي کنه. اکثرو برطانویانو په یوه سروې کې نظر ورکړی او ویلی دی دوی فکر نه کوي چې له داعش سره پاتې سوي ځوانان د بیرته ورستنېدو حق ولري. په برطانیا کې دا بحث تېر اونۍ وروسته له هغه راپورته سو چې یوې خبریالي انتونی لوید د شام په شمال ختیځه سیمه کې د کوردانو تر ولکه لاندې مهاجر کیمپ کې یوه 19 کلنه برطانوي میرمن وموندله چې میندواره وه. شمیما بیگم چې د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ درېیم ماشوم وزېږېد، په 2015 میلادي کال کې د خپل سکول له دوو نورو ملګرو سره هغه وخت له داعش ډلې سره ملګرې سوه چې لا 15 کلنه وه او دوی درې واړه د ختیځ لندن اوسېدونکي وو. په دوی کې یوه نجلۍ په 2016 میلادي کال کې په یوه بمبارۍ کې ووژل سوه. دویمه امیره عباسي لا تر اوسه له داعش ډلې سره ده. بیگم وایي دوه پخواني ماشومان یې له خوارځواکۍ او ناروغۍ مړه سول او اوس غواړي برطانیې ته ستنه سي، ځکه چې وایي د خپل درېیم ماشوم روغتیا ته اندېښمنه ده. رپورټونه وایي لږ تر لږه 900 برطانویانو چې 145 ښځې او 50 کوچنیان هم پکې شامل وو له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو، خو له داعش ډلې سره د یورپ د ټولو هیوادونو د یو ځای سویو کسانو شمیر 15000 تنه دی، مګر ځینې څېړونکي شمیر تر دې هم زیات بولي. د برطانیا د نورو یورپي هیوادونو غوندې له داعش ډلې سره د خپلو یو ځای سویو جنګیالیو د داعشي ښځو او د هغوی د ماشومانو ورستنولو ته زړه نازړه دی. ډېر لږ شمېر تر اوسه خپلو هیوادونو ته ستانه سوي دي او په سلګونو لا هم د خپلو سیاسي او قانوني چارو د حال په تمه دي، ځکه چې هیوادونو یې ورستنولو ته لیواله نه دي او هغوی یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. امریکایي چارواکي له شاوخوا یوه کال راهیسې پر یورپي هیوادونو ټینګار کوي چې له داعش سره پاتې سوي خپل دغه وګړي بیرته ورستانه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، که نه وي وایي دوی به د مهاجرو له کیمپونو وتښتي او د یو لوی خطر سبب به سي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002 205 003.